درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسې درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دي، نو ځکه اوږد استوانهیي ټیپ ته ورته دي د ډیریو ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر معقده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا معقد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجیان یا د مځکې چنجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ او تاسې د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویله چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی. چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې دی بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دی د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دی هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکی په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه، دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بېشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دي موږ او تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مخته وړي. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی سي چې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بېشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې هغه دوه جوړه مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پورې رسول، او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپله کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیسټم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دي دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بېشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بېشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودې. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللي وې، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حس یې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی ته ورکوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم ژوندي موجودات چې دي بېشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف ډول سره دي. اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه دلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود دلودله، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلی وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود دلودله. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دي که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دي په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کېږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله څه کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د چې مثال په بشمزوي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغو پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت یې موږ وویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت یې موږ وویل، چې بېرته بالغه چې سي بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه پوښتنه ده استحالات څه د څه مطلب څه شدي اوازې کړي په تفصیل ډول سره. سستوز ته اوس خان نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چې جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو لاسته ټولسم ټولګي وا پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر لوست کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګه د پښتورګو دندې وپېژندې چې هره برخه خپل اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد و چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي چې د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو چې دی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس د څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریت چې دی، امونیا چې دی ډیر زهري دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجیږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یوځای کیږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورینکین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي. تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشو بول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دې په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه او داشن دا به چکر مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګې چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشې بولې جوړوي او هغه چې کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې چې کیږي داخلیږي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراف کیږي. دا وده تش بولو جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کمی اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شان چې دی لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګې مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګې چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی راکنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې مو د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کم د کلسیم ویټامین ډي چې موږ بدن د ویټامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د
هوموستاسس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی، چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت چې و هغه په دغه ځای باندې پای ته رسېږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې واوسي، کېدای سي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خو له منځه یې وړي او یا یې هم بې اغېزې کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغېز وانهچي. چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درېږي او د هغو سره جنګېږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دې د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی سو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه سوې ده، چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دې د خپل پزان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل پزان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راشي به میده ته لږ دی، چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده: په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.